درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی سکون کو زه برښنا غم خار تاسو ټولو قدرمن زده کون کو ته د زړه لکوی نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. هیله د سی تاسو ټول قدرمن او بللی زده کون کرا تر او جوړو صحت مند او سجر د صحت جامع وبم پتن می تر نو زده کون کو د سیس مرسته سو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. نو هیله د سی تاسو ټول قدرمن زده کون کی د لوست پیل په شبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتابچا او کلمونه ولري تر وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر دیارته سیمې سپې پرې. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی، کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم، د کرنې لارې چارې، درېیم، مهم کرنیز تولیدات، څلورم، د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي. نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یا هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملوننی نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي. د پر ځمکه باندې مستقیما اغیزه کوي او هم شنه د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هیواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ ایا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کو نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هوا سره تلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارې سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې د پټو ډول سرته رسول کیږي یوه پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه یې کومه طریقه ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو په خا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښل سوال کیږي چې موخه یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پر کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پر کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړنی خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړنی اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوزنی پر کې کړی چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پر کې وي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول. دا به دی دغه پیسې په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي سایه له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام تر رسیدي چې لدی عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیا نه پر کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پچاټي دي، همچنان د ترڅنګ غلې دانې دي، د غزاینې سي چې د تولیداتو اندازې د 15 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو اسریا او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي چې په پرمختللې او اسری کرنه باندې ورسته فات انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابر کړې دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرشي او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه د برق له خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي. چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیډونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړی دي. نورې عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغو جملو څخه لکه لږم کې کوم او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې مرته تاسو زیاته کرنه سرته رسول سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې مرته تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او د سنور همچنان د جګورو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیزه کوي چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ درمنه د کونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل او چیز مرګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. د چیز مرګران هیواد افغانستان بلا بیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بلا بیلو او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې مرګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلې و چې افغانستان یو د برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاته نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درونه زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټار کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه غلا د کرنی د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم تولیدات له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلکپی شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغونو څخه ورسته ورېږي دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غونم راشنه کولای شو یا هم کرلای شو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې تر پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسې ژوندو دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دشت او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل ستپ سیمو زمکو لرونکو سیمو کې شنکیږي او هم چې نن د دې تر څنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینې زموږ د نیولې ده، هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، اصغر د کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنکیږي. د دې تر څنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زمر د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلرمن زکور کو زمر تاسو تنن ورځې لوستر هم دې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کلرمن زکون کو لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته وایي کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال عصري کرنه لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خوانی کرنه شوه کچېری شوه خو خپل معلومات منوشته کی نور نو قدر منو غلړی ز کوم کوز مرسته د نن مرزي لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیف سمو زکړی وو سی جواب پیسې پوسې وو سی تر بل داس درس پر چیزه ساس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شوه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرشنا غم خار تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرق واس و مدد ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنی لوسته هلا د چتا ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می درنو زکون کو د چز مرست تاسو یو ولسم ټولګي فایته ورسته له نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنی لوست ولولو نو هلا د چتا ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل پښو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا منو ولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خللی زکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لومړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی سرحدونه او اداري تشکیلات، دویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پرې رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لومړی مرو تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان موقعیت لور حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. موږ ویلې چې روز مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیاو له مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو غلالي زکون کو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 2500 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 2500 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زکون کو زمر ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر منو ګل لري زکون کو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د زلپقاره پورې 1200 کیلومتره او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډر منو غلالي زکون کو زمر ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري. او هم چنان نن ورځ به مراد تاسو زمر ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبرن کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ اسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمه موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کول څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولي. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سرور خو په اړه کوم معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدر مزه زده کوونکو پوسی او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چی شته. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد کران هیوار افغانستان څخه جلاس ونه، نو په خوبه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی اسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی اسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مشبوله، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول، په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماوه پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال مریض کال د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سره ورسول شو، نو دغه کرشي د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شو، چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنی کرشه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات مې سره راغلل چې په دې وخت کې د رجوی د سرحدي کرښې مې استسپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1940 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت د دې ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنی اسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنځ دې ته نږدې شول. نو د خاتون له پوله څخه یې د هری رود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات پاتې نه درلودله. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدی باندې برید وکړ نو دوی ونسبه کولای چې له پنجدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمک ونیول نو دی وکي څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کړشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنوز ځکونکو دغه سرحدي کشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د زلپکار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نښه شوي وي او ټاکل شوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سی او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدر منځ زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدر منځ کوونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. نو سوالونه تکرارو قدر منځ کوونکو ستاسو لمړنۍ سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړي یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویا سوال درنو قدر منځ کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ. زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدر منو او ګلري زده کوونکو یو څه تر زده کړی وو سیږي او یو څه مو تر لاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې جام شو وخت درته غواړم د الله په مان.
آزادی ملما
پانړی کې بیلابل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل سره مل مادي. میاخیل سره به ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو مرته وخت و استي او خبري را سره کوي.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي، چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وه، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدله شوله، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نه وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل په هغه باندې فکر کوو. بیا وروسته د مجاهدینو طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کوم یو رامنځته شو چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړ وو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کوله. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو دا د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف ته ټولو نظامونه باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات عرضه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
خیر، د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعض ماده یا بعض مسایل په هغه کې وو چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري، لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدای؟
خدلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې وړی چې امتیاز واخلی، کاغه قومي سمتي شخصي یو بحث ده. یو درې چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه کته ډیر خه سیستم مولاري او دغه تطبیق کې مشکل وي. نو بیا ته نشي کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وین او هغه په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې جمهوریت هم خو قانون او خو سیستم و اما د تطبیق کې مشکل و نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري یعنی هغه مصرف لري. نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډرایور یې ښه نه وي نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر هم وي او ډرایور یې ښه وي نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زموږ مشکل زیات په قوانینو کې نه و، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکې یو قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کوم چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سي وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې تاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نسی کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خو دا چې ټول سیستمونه چې کوم یو دي په دنیا کې دا په یو شپه کې، په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کم روایتی انستیتوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس به قانون بالاخره تصویبوي. که چیرې ولس یو قانون تصویب کړي اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضې کسان به د فدرال چغې وي یا به نظریات به لري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بالاخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډوم ده چې یو قانوني اساسي یعنې یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی موږ د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې د هغې نه وروسته نه پوهیم څو قوانین یعنی قانونونه بدل را بدل شو سره. نو دا په خپله یوه لویه ستونزه وه، تداوم پیدا نه شو. نو چې کله تداوم په قانون کې نه وي نو موسسات چې کومې دي یا انسټیټیوشن چې کومې دي هغه صحیح رشد نشي کولی، او دا یوه لویه ستونزه وه چې ځکه چې قانون دپاره د خلکو آمادګي هم ضرور ده. یعنی خلک باید په هغې باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي، او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي؟ په دې ډول باندې کې پوښتنه در څخه وکم.
اول فدرالیست په افغانستان کې ممکن نه و، که چې وای خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودله چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و، په شمال کې دوستم و فرضاً په هرات کې اسماعیل خان و، په کابل کې استاد ربانی حکومت و، همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې و، یا په بامیانو دی و کې د وحدت ګروپونه هلته و سره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته ځای کې حاکمیت یې درلوده، اما نتیجه ور نه کړله ځکه چې داخلي جنګونه شول. او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي، هغه ترسره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولی چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي لکه دی. تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي، د کوم ځنه به ته عاید راټوله، هغه به څرنګه تقسیمې، د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې، او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي، پارلماني وي، هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت ونه لري، بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي، هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسو اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواوو ترمنځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پوري. نو په دې خاطر باندې ز فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخاته قدرتونه نش کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کې جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ڈیسنٹرلائز کے او خلق پر تصمیم گرے کے دخل کے زکات حکومت والے تعریف امداد چ یو پروسه د تصمیم گیری دا مشارکت د خلکو دی او د حساب دهی دا. نو هر تصمیم چې تنیسی ولس باید په تصمیم کې شریک یاغه کده کلی په ساته باندې ده، کده ولسوالۍ په ساته ده، کده ولایت په ساته ده، کده مرکز په ساته باندې. نو څوره چې ولس زیات دخل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بې اعتمادي د منځ زی، او بل هغه همکاري د حکومت او د دولت او د ولس ترمنځ یعنی یو امغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه مدنی ټولنه دی، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول اړ یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو، په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی، ستاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نزیات ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې د پخپله وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتگار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دې فقط یو ګروپ دی، قدرت یې نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت مونږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو، چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار او قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت خو ته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا د افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یو جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل داره چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي 2 کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
د ازادي ملما
سترګو کې چاينا شرارت کوي، او هو شرارت کوي سترګو کې چاينا شرارت کوي، او هو شرارت کوي خو هم پتا خو هم پتا چې اي مخلصة سمرمي صفات كبي هو هو سما صفات كبي
ازادي رادیو لاری تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
استاد پار سلفی چوڑو ما ویلی دم قسم دیار